د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د طاهر روشان په تخنیکي لارښوونه په مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځني صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي او د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر څرګندونې خپروو چې پر کمیسیون یې د یو شمېر کسانو انتقادونه رد کړي دي او له دې مو خبروي چې نوې ابتدایي نتیجې به کله خپری شي. خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
افغان چارواکي وایي په یو نوي ګام سره د جمهوري ریاست او نورو لوړپوړو افغان چارواکو تلیفوني خبرې مسؤونې کړې دي. د ولسمشري کاندید اشرف غني احمد زی وایي که جمهور رئیس شي نو په خپل ټول وس او توان به د یو رښتینې روغې جوړې لپاره کار وکړي. او د ایران ولسمشر وایي هیواد پر چا د یرغل اراده نه لري خو له ځان څخه به دفاع وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په یو نوي ګام سره د جمهوري ریاست او نورو لوړپوړو افغان چارواکو تلیفوني خبرې مسؤونې کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دغه کار د سلام مخابراتي شرکت په وسیله شوی او دوی به هڅه وکړي چې دولتي چارواکو تلیفوني خبرې هم په دې سیستم کې داخلې کړي. له دې وړاندې د مخابراتو وزارت اندېښنه څرګنده کړې و چې د افغانستان لوړو دوه چارواکو او سیاسي مشرانو تلیفوني مکالمې مسؤونې نه دي. دا ولسمشری کاندید اشرف غنی احمد زی وایي که جمهور رئیس شي نو په خپل ټول وس او توان سره به د یوې رښتینې روغې جوړې لپاره کار وکړي. نوموړي د ازادي راډیو د خبر له مرکزي څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل افغانستان باید دومره په ماضي کې پاتې نشي چې له راتلونکي محروم شي. اشرف غنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بریالیتوب په صورت کې به پخواني جنګ سالاران او په اداري فساد تورن چارواکي محاکمه کړي او کنه وویل د افغانستان خلک د یو ډول انتقالي عدالت غوښتونکي دي. قربانیان موجود دی باید پختنه وشی. دا زمون په ټپونو باندې د مرهم ایښودلو یو پروسه ده. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت له زندان څخه یو شمېر بندیان تښتېدلي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر طالب زندانیانو تېره شپه د زندان پر برج حمله وکړه او د دوو ساتونکو له وژلو وروسته له زندانه ووتل. د نوموړي په وینا د ساتونکو په ډزو کې یو زنداني چې په تېښته و هم وژل شوی دی. د ایران ولسمشر وایي هیواد پر چا د یرغل اراده نه لري خو د حسن روحاني په وینا تهران له ځان څخه د دفاع لپاره چمتو دی. د ایران جمهور رئیس دا څرګندونې نن د پوځ د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وکړې. روحاني ول د نړۍ له قوتونو سره په اټومي خبرو کې تهران په ډاګه کړی ده چې نه غواړي پر هیڅ هیواد برید وکړي خو د ایران پر ضد به د هر ډول یرغل پر وړاندې په کلکه ودرېږي. د ایران ولسمشر بیا د پوځ د ورځې په مناسبت په خپلو څرګندونو کې د پخواني جمهور رئیس احمد نژاد برعکس د امریکا او اسرائیلو پر ضد څونه ویل. واک ته د حسن روحاني له رسیدو وروسته د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې یو څه ښه شوې دي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاو رادیکالان وایي په کیف کې د لویدیځ پلاو حکومت د استعفا په صورت کې به دوی له دولتي ودانۍ ووزي. دینیس پوشلین چې ځان په دونیتسک ښار کې د روسي پلاو مشر بولي نن خبریالانو ته ویل د ده کسان د هغه موافقې پابند نه دي چې په جنیوا کې د روسیې او اوکراین ترمنځ شوې ده. د اوکراین په ختیځ کې له حکومتي ودانیو څخه د روسي پلاو د وتلو په اړه تېره ورځ د جنیوا په خبرو کې روسیې، امریکا، اوکراین او اروپایي ټولنې موافقه وکړه. د راپورونو له مخې روسي پلاو تر اوسه پورې نیول شوې حکومتي ودانۍ نه دي پریښي. په همدې حال کې د اوکراین صدر اعظم وایي حکومت یو لایحه ترتیب کړې چې له مخې هغو کسانو ته بخښنه کیږي چې وسلې کیږدي او له دولتي ودانیو څخه ووزي.
خوشو زازنایچته چې اوریاد اوکراینه وژه پدغوتووال
د وی زه غواړم ووایم چې حکومت یو لایحه برابره کړې ده. هغه کسان چې په غیر قانوني توګه وسلې اخیستي او حکومتي ودانۍ نیولې دي وسلې پر مځکه کېږدي او حکومتي ودانۍ پرېږدي نو فکر کوم چې باید وبخل شي. آرسینی یاتسینیوک نن پارلمان ته ویل هغو کسانو ته به بخښنه ونه کړي چې په جدي جرمونو تورن شوي دي. د جنوبی کوریا مقامات د هغې کشتۍ له عملې څخه تحقیقات کوي چې د ډوبېدو له عملې تر دې دمه شاوخوا 280 کسان لا درکه شوي دي. په دې کشتۍ کې چې دوه ورځې وړاندې ډوبه شوه 480 کسان چې اکثره یې د ښوونځي زده کوونکي وو زکون کې دي سپارو. تر اوسه پورې په دې پیخه کې 109 کسان ژغورل شوي او د 28 کسانو مړینه تایید شوې ده. د جنوبي کوریا رسنیو ویلي کشتۍ په تیزه او لنډه راتاویدلې چې ښایي همدای د ډوبېدو سبب شوی وي. عین شهیدانو ویلي د کشتۍ کپتان او د عملې څو تنو سپرلیو ته پر ځایونو د پاتې کېدو لارښوونه وکړه، خو په خپله له کشتۍ ووتل. دا قرغزستان په باتکین سیمه کې وی 14 دوه ماشومان وشل. د ریپورتونو مخې په دې پیخه کې څلور نور ماشومان جوړل دي. دا پیخې پلاتون کویلی ماشومان له 14 کو مواد سره لوبي کولې چې 14 نه پرې وشوه. دا باتکین ولایت دا سیمه د 1999 او 2000 کلونو په موده کې د امنیتي ځواکونو او سخت دریځو وسلوالو ترمنځ د جګړو شاهد او چارواکي وی خای دا 14 کې مواد له هم هغه وخت راهیسې دلته پاتې وی. او د نیپال د سیاحت چارواکي وای د ایورست غرونو په لړۍ کې د راغلي برف کوچ له عمله د غره ختنې د مړو شو لارخون کشمیر 200 تلور شوې ده. د نیپالی مقاماتو په وینا له دې پیښې څخه 15 تنه ژغورل شوې دي. د ماونت ایورست څوکې ته د ختونکو لپاره تر ټولو خنړې په خبرل شوې ده. ماونت ایورست د نړۍ په غرونو کې تر ټولو لوړه څوکه ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدني ټولنو د جنو استازو د انتقاد ردوي چې وای دوی ته د رایو د شمیرنې پر مهال اجازه نه ده ورکړل شوې.
مطلق دغه موضوع ردوو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کارونه مخته وړي او دلته کانسبانو نمایندګان هم دي. ډیر زیات لاسرسی دوی ته برابر ده. هیڅ پروسه د هیڅ نه پنهان نه ده.
له یو مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی سره د ازادي راډیو خبر څنګه شخېدلې.
I had no backing of not a government party.
د اشرف غنی احمدزی د سرګندونو ترڅنګ مو په دې خبري مجله کې لدی خبرو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای لنوی افغان ولسمشر سره به د اسلام آباد روابط تر اوس بهتر شي. دا به هم واوري چې افغان حکومت وای د چارواکو ټلیفوني مکالمه خوندې کړې دي.
د سلام شبکې پرامسته کولو سره موږ وغوښتل چې د حکومت د ارشاد او مقاماتو ټلیفوني مکالمې موږ مسؤول کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدني ټولنو د ځینو غړیو هغه ادعاوې رد کړې دي چې ویلي وو کمیسیون د څارنې په برخه کې په دوی محدودیتونه لګولې دي. د دې کمیسیون مسؤلان وایي چې د دوی دروازه د مدني ټولنو د غړیو په مخ پرانیستې ده او هیڅ وخت یې د چا د څارنې ممانعت نه دی کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوې اونۍ په اوایلو کې یعنی سبا او بل سبا به دوی دوهم ځلی د انتخاباتو قسمی نتیجې هم اعلان کړي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال اسدالله لودین پورا پور کې.
د مدني ټولنو ځینې غړي د انتخاباتو د څارنې په برخه کې د محدودیت ادعا په داسې حال کې کوي چې خلک د دې انتخاباتو ابتدایي نتیجو ته بې صبرانه انتظار کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي دوی د څارنې په برخه کې په هیڅ چا محدودیت نه دی وضع کړی او د کمیسیون دروازې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په مخ خلاصې دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مدني ټولنو یو شمېر غړي کله ناکله له حقیقت لري او بې بنسټه شکایتونه کوي.
مطلق دغه موضوع ردوو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کارونه مخته وړي او دلته کانسبانو نمایندګان هم دي. ډیر زیات لاسرسی دوی ته برابر ده. هیڅ پروسه د هیڅ نه پنهان نه ده. کارونه په ډیر ښه شکل باندې دي. زه فکر کوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزه نه ده بلکې دوی خپل ستونزه.
امریکایي ورځپاڼه سټار اینڈ سټرایپس په یو تازه راپور کې د ځینو څارونکو په حواله لیکلي و چې څارونکي له رایو نه خبرېږي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسې د پروګرامونو مدیر نعیم اصغری د ورځپاڼې ته ویلي چې تر اوسه د دوی څارونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د انتخاباتي شکایتونو څېړنه وڅاري. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ مشر نعیم ایوبزاده بیا ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی څارونکو ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اجازه نه ده ورکړې. نو نه پوهیږي چې څه روان دي. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د موسسې اجرایوي مشر جانداد سپینغار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو بهیر ښه روان دی او هغه څه چې د مدني ټولنو د ځینو غړو لخوا مطرح شوي تر ډیره واقعیت نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا مهال په 24 ولایتونو کې د رایې شمیرنې دویم پړاو روان دی او څارونکي او د کاندیدانو استازي هم دا بهیر څاري. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل وایي چې دوی به د نوې اونۍ په اوایلو کې د دویم ځل لپاره د انتخاباتو قسمی نتایج اعلان کړي.
دویم قسمی نتایج ته تدابیر نیول کیږي. ډیر زر به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دویم قسمی نتایجو ورځ او همدارنګ وخت ان کې چې ولس په جریان کې اوسي. امیدوار یاسو چې د راتلونکي هفتې په اوایلو کې ورځ مې انشاءالله مشخص دي او سفر کارونه خوشبختانه په ډېر ښه شکل باندې مخته دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره یک شنبه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د 10% رایو قسمی نتیجې اعلان کړې. ټاکل شوی دغه کمیسیون راتلونکي پنج شنبه د سور په څلورم نیټه د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي او دا ابتدایي نتایج به د ټولو رایو د شمیرنې په اساس وي. د یو شمیر کارپوهانو په باور دا مهال د انتخاباتو بهیر حساس پړاو ته رسیدلی او وایي چې د مدني ټولنو غړي او نور کورنۍ او بهرني څارونکي باید په جدیت دا بهیر وڅاري.
په راپور کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر ضیاءالحق مرخیل څرګندونې واورېدې چې د مدني ټولنو د یو شمېر غړیو هغه راپورونه یې رد کړل چې ویلي وو د انتخاباتو د رای شمېرنې د بهیر پر مهال د دوی د څارنې مخه نیول شوې ده. بیا هم د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د افغانستان د ولسمشرۍ یو مخکښ کاندید اشرف غني احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر شي ملي پخلاینه به اعلان کړي او کار به اهل د کار ته وسپاري. د اشرف غني احمدزی د دې څرګندونې داونو تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشری ته کاندید اشرف غنی احمدزی د ملي پخلای نجمنه کړی ده. هغه وایي چې کدی رئیس جمهور سي تر خپل وسه به هڅه وکړي تر څو ملي روغه جوړه رامنځته کړي. د ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې اشرف غنی وویل چې د هیواد پخوانی جنگ سالاران دې پړه پر خپل غاړه واخلي. د زیاته کړه چې افغانستان باید لمازی پر راتلونکو ډیر فکر وکړي.
موږ نه غواړو په پخوا کې بند پاتې شو چې دا کار مو له راتلونکو محروم کړي. موږ باید یو ځای شو، مسؤلیت ومنو، پر مخ وخوځې شو او که څوک زیانمن شوی وي هغو ته پاملرنه وکړو. دا زموږ د خپلو زخمونو د رغولو بهیر دی.
ده وویل چې د تاوتریخوالي ځواب تاوتریخوالي نه دی. څلور شپېته کلن اشرف غنی د لیاقت او کفایت پر بنسټ ولاړ دولت ژمنه وکړه چې پکښې کې د قانون پلي کول، د اداري فساد له منځه وړل او د یو داسې اقتصادي سیستم رامنځته کول چې هیواد پر بهرنیو مرستو له تکیې څخه راوباسي شامل دي.
ما هیڅ پیسې نه درلودې او نه مې د کوم سیاسي ګوند، دولت او یا د بهرنیو ملاتړ درلود. دا یو سوچه ټولنیز غورځنګ یا تحریک دی چې ترسره بشي.
اشرف غنی د دې سوال په ځواب کې چې آیا د ولسمشر سره د انتخاباتو وروسته لیدل کتل کړی دي، ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ولسمشر او ځینې سیاسي سیالانو سره کتلی دي. د ده په وینا دا لیدل کتل د دې لپاره نه و چې د انتخاباتو دوهم پړاو ته لتلو د راګرځولو لپاره جوړجاړی وکړي. ټاکنې کېدای سي دوهم پړاو ته ولاړ سي ځکه چې داسې اټکل کیږي چې هیڅ کوم کاندید به تر 50% رایې ونسي. د ازادي رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې کچیرې هیڅ یو کاندید تر 50% زیاتې رایې یونسي، آیا دای به دې ته چمتو وي چې په دوهم پړاو کې برخه واخلي؟ اشرف غنی وویل
د ټاکنو قانون ډیر واضح دی. دوه مخکښ کاندیدان به په دوهم پړاو ټاکنو کې برخه اخلي. هیله لرو چې ټاکنې وګټو او کچیرې داسې ونشي مکلفیت لرو چې قانون ته سر ټیټ کړو. ولې د افغانستان خلک باید دا فرصت ولري چې د خپل خوښې کاندید
وټاکي.
د اپریل په 14 شپږویشت ولایتونو د اعلان شویو 10% شمیرل شویو رایو د قسمی نتیجې له مخې اشرف غنی له عبدالله وروسته دوهم ډیری رایې وړې دي. تمه کیږي ابتدایي نتیجې د اپریل په 24 خپرې شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې وایي ویل که ولسمشر شي کار به اهل د کار ته وسپاري او د اداري فساد مخه به ونیسي. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې څرګندونې خبرو چې وایي هر څوک چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات وګټي له پاکستان سره به اړیکې تر اوس بهتره شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/12 په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ لاري ازادي رادیو په ازادي رادیو.com کې نیولای شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای چې په یو نوي اقدام کې د جمهوری ریاست او نورو لوړپوړو افغان چارواکو ټلیفوني خبرې مسؤونی کړې دي. د دې وزارت مسؤلان وای چې دغه کار د سلام مخابراتي شرکت په وسیله شوی او دوی به هڅه وکړي چې د ولایتي چارواکو ټلیفوني خبرې هم په دې سیستم کې شامل کړي. تر دې وړاندې د مخابراتو وزارت ویلي وو چې د لوړپوړو سیاسي مشرانو ټلیفوني مکالمې خوندي نه دي. د موضوع تفصیل له کابله د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین پورپور کې.
وروسته لدې چې په افغانستان کې د 2 میلیارد ټلیفوني مکالمو د اوریدو راپورونه خپاره شول، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دوی د لوړپوړو چارواکو د مکالمو خوندیتوب ته اقدام وکړ. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمی وایي دوی د سلام مخابراتي شرکت لپاره داسې یو سیستم رامنځته کړی چې لمخې د جمهوریت ریاست او د کابینې د غړو ټلیفوني خبرې مسؤونی شوې دي. خاغلی رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیستم باندې ډیره پانګونه کړي او هیڅ استخباراتي کړي نشي کولای چې د دې سیستم لپاره د افغان چارواکو ټلیفوني خبرې واوري.
د سلام شبکې پر مسته کول سره موږ غوښتل چې د ولسمشر دوه ماوینونو او د کابینې د غړو یعنی د حکومت د ارشاد او مقاماتو ټلیفوني مکالمې موږ مسؤونی کړو. په دوه باندې موږ سرمایه گذاری وکړله او د ټلیفوني مکالمې دوی مسؤونی شوې دي. یعنی هیڅ استخباراتي کړي د هغه ټلیفوني مکالمو ته لاسرسی نشي پیدا کولای.
د سیاسي مشرانو د ټلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه اندېښنې وروسته له هغه راولاړ شوې چې څه باندې درې میاشتې وړاندې د امریکا د استخباراتو یو پخوانی چارواکي ادوارد سنودن وویل چې د هیواد استخباراتو یې د یو شمیر هیوادونو د سیاسي مشرانو ټلیفوني خبرې ثبت کړې دي. هماغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې په افغانستان کې هم شاوخوا 2 میلیارد ټلیفوني مکالمې اوریدل شوې چې د راپورونو د افغان چارواکو خبرګونونه راوپارول. د افغانستان مشرانو جرګې د دې راپورونو خبرېدو سره سم د مخابراتو وزیر امیرزای سنگین استجواب کړ او په دې اړه یې وضاحت ری وغوښت. ښاغلی سنگین هغه مهال د مشرانو جرګې غړو ته وویل چې د افغان لوړپوړو چارواکو ټلیفوني خبرې مسؤونی نه دي او خوندیتوب مغلق او پرمختللی سیستم ته اړتیا لري. دا چې مخابرات وزارت اوس څه ډول سیستم رامنځته کړی چې لمخې د افغان لوړپوړو چارواکو ټلیفوني خبرې مسؤونی شوي، د دې وزارت ویان وایي چې دوی سیستم نشي افشا کولای. نصرت الله رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل چې دوی افغان چارواکو ته سلام سیم کارتونه ویشلي او یوازې د همدې سیم کارتونو خبرې مسؤونی دي.
د سلام شبکې سیم کارتونه ولسمشر ته ماوینونو ته او د افغانستان کابینې ته موږ ورکړي دي. کلرو چې والیان او وکیلان هم په دغه پروسیجر کې راولو. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نه غوړي چې د سیستم موږ معرفي کو. دا د موږ ته محفوظ دی د خاطر چې استخباراتي کړي بل خصوص موږ همسایگان دغه شی ته لیوالتیا لري چې د افغان چارواکو ټلیفوني مکالمې واوري.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د بل چا ټلیفوني خبرې اوریدل د قانون خلاف یو عمل دی. ځینې کارپوهان وایي چې د افغان چارواکو او په ځانګړي توګه امنیتي ادارو ټلیفوني خبرې مسؤونی شي، د سیمې او گاوند استخبارات به هم په افغانستان کې د خپل تخریبي فعالیتونو په عملي کېدو کې لاستونزو سره مخ شي.
ستاسو لا پیغامونه نه
زما پیغام دا وی مرد دغه کوځه کنه سم د کارتون د سره مرد یې لزرو چې مرد سره په سودا راي ورکله ته دې دغه ته مو شرایط ته مل وخت تر دغه بولی او دا چې هغه بری ورې دی بای چې مرد راي ته درناوي وکړي بای چې دې داخل کو ولا فرا دې کې آزاد مالا بس ته بالا جی دا لګر سره کې دي سره سره جو سلام علیکم.
یو سم د ننګرهار څخه دا چې تاسو یو خبرونه خپره کړه چې د افغانستان په ګمرکونو کې فساد شتون لري. بالکل دا یو ثابته او جوته خبره ده چې تاسو ورشئ هغه د ګمرک مامورین چې هغه کته یو په هر ځای کې تاسو وګورئ، د هغوی کورونه وګورئ، د هغوی شتمني وګورئ، له هغې مخکې د هغې هغه حالت تاسو د خلکو وپوښتئ چې مخکې څه حالت و او اوس چې په ګمرکونو کې وظیفه لري. اوس د هغوی هغه کورونه ناری وي چې دوی بلکونو په سوو زره رشوتونه اخیستي دي او دغه رقم کورونه یې جوړ کړي دي. دا نه چې په یوازې په ګمرک باندې اقدامېږي، قاضیان وګورئ، څارنوالان وګورئ او د پولیسو لوړپوړي چارواکي وګورئ او دا دغه ماموریت څخه وروسته ماموریت په جریان کې کورونه او زندګي اوس وګورئ. دا خپله د رشوت او د اختلاس ثبوت دی. له دې ته د تحقیق او نورو خبرو هیڅ ضرورت نشته.
زه د افغانستان له حکومت نه په ټینګه سره غوښتنه کوم چې هغه توکي چې د افغانستان کې کپیته ویروس لري او د پاکستان یا د ایران نه راځي باید مالیات لوړه شي تر څو چې زموږ داخلي تولیداتو ته د روس زمينه برابر شي.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. د افغانستان انتخاباتو ته او د انتخاباتو راتلونکي ته به د پاکستان له نظره مخه کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان ولس که هر څوک خپل ولسمشر ټاکي، پاکستان به ورسره دوه اړخیزې اړیکې لا پراخي او پیاوړې کړي. د دې وزارت ویاندي د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته وویل چې پاکستان له افغانستان سره پر پوله امنیتي تدابیر سخت کړي او افغان دولت ته پکار دي چې دوی هم په دې برخه کې اقدامات وکړي. په دې مورد نور جزئیات له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پورا پور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان ولس که هر څوک خپل ولس مشر وټاکي، پاکستان به ورسره دوه اړخیزې اړیکې لا پراخي او پیاوړې کړي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړي. میرمن اسلم همداراز ویلي د افغانستان د ولسمشري ټاکنو یو کاندید هم د پاکستان پر ضد نه دی. افغان ولس حق لري چې خپل ولسمشر او برخلیک په خپله وټاکي. په افغانستان کې سوله، ثبات او د تروریزم له منځه وړل نه یوازې د افغانستان په ګټه دي، بلکې د سره بعد پاکستان، افغانستان او د ټولې منځنۍ اسیا پر سوداګریزو اړیکو مثبت اغېز پرېوزي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وړاندې دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې نوموړی 13 پنجشنبه هم په خپلې اونیزې غونډه کې ویلي وو په سیمه کې د سولې د تامین لپاره په افغانستان کې د جمهوري عمل روان ساتل مهم دي او له همدې امله په دې هیواد کې اوسنۍ ولسمشریزې ټاکنې د ستاینې وړ دي. میرمن اسلم همداراز د پاکستان او افغانستان د ګډې پولې د امنیت په اړه غونډې ته وویل پاکستان له افغانستان سره پر جنګېدلې پوله نږدې 1200 امنیتي پوستې جوړې کړي او په خبره چې هیواد یې د دې پولې هوایي څارنه هم کوي. نوموړی پر افغان دولت او په افغانستان کې د ناټو پر مشتو ځواکونو غږ وکړ چې د پاکستان او افغانستان د ګډې پولې ساتنه او څارنه د لا پیاوړې کړي او په وینا یې دا د پاکستان او افغانستان دواړو مسؤلیت دی چې د پولې ساتنه او څارنه وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د رواني میاشت په 15 نیټه په افغانستان کې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو تر ټاکنو وروسته افغان ولس ته مبارکي ورکړې وه او هیله یې ښودلې وه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او نورې اړوندې ادارې به د حکومت جوړونې او تر انتخاباتو وروسته ټوله پروسه په بریالیتوب سرته ورسوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلویان چې حکومتي ودانیو ته ننوتي دي وایي یوازې هغوی به ووځي چې د کیف حکومت یوازې هغه وخت به دا ودانۍ پرېږدي چې د کیف حکومت استعفا وکړي. دنیس پوشلین چې د اوکراین په دنیتسک ښار کې د افراطي بلتون غوښتونکو د مشي ادعا کوي نن خبریالانو ته وویل چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د بې وسلې کېدو او له دولتي ودانیو د وتلو د موافقې پروا نه لري. دا موافقه پرون د امریکا، روسیا، اوکراین او اروپایي ټولنې د استازو په حضور کې په جینوا کې وشوه. د موضوع تفصیل له رضوان مراد څخه.
اوکراین، متحده ایالاتو، روسیې او اروپای اتحادیې په اوکراین کې د سیاسي بحران د حل لپاره په یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. دوی پریکړه کړې چې په بحران کې ټول ښکېل اړخونه باید له تشدد، تهدیدولو او له داسې کارونو چې مقابل لوری جګړې ته هڅولی شي ډډه وکړي. ټولو خوا ویلي چې افراطیت، توکمیز او مذهبي تبعیض په شدت غندي. د روسیې پلویانو د اوکراین په ختیځو سیمو کې د دولتي ودانیو د نیولو هڅې جاري ساتلي او د اوکراین د حکومت لخوا د تروریزم ضد عملیاتو د زیاتو تلفاتو ویره پیدا کړې ده. دوی ورځې مخکې ګڼ شمېر بزره کوونکو په سیمه کې پر یو پوځي مرکز یرغل یوړ چې د اوکراین امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او درې بیلتون غوښتونکي پکې وشل شول. په بحران کې ښکېلو لوریو پر یو بل د یهودانو ضد تور لګولی دی. د ختیځ ښار دونیتسک په یو یهودي عبادت ځای کې د یهودانو ضد شعارونه موندل کېدو ویره پیدا کړې چې هلته میشت یهودان هم له خطر سره مخامخ نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل چې داسې شعارونه چې یهودانو ته ګواښ کوي د زغملو او منلو وړ نه دي. د روسیې پلویانو بیلتون غوښتونکو د ختیځ اوکراین په ډیرو ښارونو کې دولتي ودانۍ نیولي او ادعا کوي چې په کیف کې له خطرناکې او غیر مشروع رهبرۍ څخه خلک ساتي. د جنیوا د موافقې تر خپرېدو وروسته د اوکراین د بهرنیو چارو موقت وزیر وویل چې په ختیځ کې د تروریزم ضد عملیات به جاري وي او ځواکونه به په خپل ځای کې پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ټولې غیر مسؤلې وسلوالې ډلې باید بې وسلو شي. داسې انګرل کېږي چې د سرګی لافروف اشاره هغو خلکو ته وه چې د نومبر له میاشتې راهیسې په کیف کې د اروپا په پلوۍ مظاهرې کوي. په دوی کې سیاسي فعالان او ښي اړخي افراطي ملتپالې ډلې هم شامل دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دا یو ډیره حساسه مسأله بللې، خو دا یې تایید کړې چې حکومت یې د ټولو غیر قانوني وسلوالو ګروپونو له منځه وړلو ته تیار دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې هغه ټولو اعتراض کوونکو ته به عمومي افو شي چې جرمي سابقه نه لري، له دولتي ودانیو وزي او وسلې تسلیم کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان موظف شوی چې له اوکراینی چارواکو او خلکو سره د نوې موافقې د موادو په عملي کولو کې مرسته وکړي. امریکا، روسیې او اروپای اتحادیې د دې ماموریت د ملاتړ تعهد کړی دی او سیمې ته د څارونکو د استولو موافقه هم کړې ده.
بل لور ته د اوکراین سرعظم نن خپل پارلمان ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د جلا شوي سیمې کریمیا د بیرته نیولو لپاره سیاسي مبارزه جاري ساتي. کریمیا روسیې له خپل خاورې سره یو ځای کړې ده. ارچین یا چینوک د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پرونیو خبرو ته په اشاره وویل دا به د اوکراین معاصر تاریخ وي چې هغو کسانو چې کریمیا اشغال کړې وه د اوکراین له ولسه معذرت وغوښت. د ارچین یا چینوک د خبرو نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینوک نن د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې حکومت خپل حقوق مخالفانو ته چې وسلې تسلیموي او له دولتي ودانیو وزي د عفو قانون جوړ کړی دی. حکومت ویلي چې د عفو په دې قانون کې هغه مخالفان چې په جدي جرمونو تورن دي نه شاملېږي. د اوکراین صدر اعظم هلته د میشتو اقلیتونو د حقونو او د اوکراین د خاوري د بشپړتیا ساتلو ته د خپل حکومت پر ژمنې ټینګار وکاوه.
څه ناش کریم، це наша Ялта, це наше море, це наша територія, Владимир Владимирович.
کریمیا زموږ ده، یالتا زموږ ده، زموږ سمندر ده، زموږ خاوره ده. د نړیوالې ټولنې په مرسته به قدم په قدم د کریمیا لپاره سیاسي او ډیپلوماټیک مبارزه جاري وساتو. د اوکراین صدر اعظم په جنیوا کې د موافقې په اړه خپل پارلمان ته وویل
روسیه بولا زموشنه پدپساتی زایاوو.
پر روسیا د داسې موافقې د لاسلیک لپاره فشار راوستل شوی و چې افراطیت غندي، خو په عمل کې دا هغه کار دی چې د روسیې فدراسیون یې ملاتړ کوي. د امریکا، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو په جنیوا کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره وکتل او په اوکراین کې د وضعیت د ښه کولو لپاره یو لړ موافقې هم وشوې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ازادي راډیو خبری مجله او د دې خبری مجله په ورستیو کې د یو نام ټولې کوال د مړینې په اړه او د هغه د ژوند په اړه لنډه کتنه لرو. د سل کاله یوازې توپ ناول لیکوال ګبریل ګارسیا مارکیس پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. د لاتینې امریکا پیژندل شوي لیکوال باور لري چې مارکیس د سل کاله یوازې توپ په لیکلو ریالیزم اوج ته ورساوه او په شلمه پیړۍ کې د هسپانوي ادبیاتو په لیک دود او د کیسې په بیان کې انقلاب راوست. مارکیس د ادبیاتو د نوبل جایزه اخیستې وه. د کولمبیا ولسمشر هوان مانوئل سانتوس پرون په ټویټر کې ولیکل چې د دې ستر انسان پر تک د زر کاله یوازیتوب او خپګان احساس کوي، خو باور لري چې ستر خلک نه مري. د کولمبیا ولسمشر وایي چې د مارکیس پر مړینه د ویر په خاطر به درې ورځې ملي ماتم وي او د کولمبیا بیرغ به په ټوله نړۍ کې نیم ځوړند وي. مارکیس د 1922 میلادي کال د مارچ په شپږمه د سمندر پر غاړه په یو کوچني کلی کې زیږیدلی و. د ژوند اول نه کلونه یې له خپلې نیا او نیکه سره تیر کړل او د بوګوتا په پوهنتون کې د حقوقو د زده کړې له پیلېدو سره دې ته اړ شو چې ښار ته کډه شي. د په واتیا کلنۍ کې د فیدل کاسترو نږدې ملګرتیا پیل کړه. د کولمبیا د حکومت او د یاغیانو ترمنځ د روغې لاره جوړه کړه. له همزولې لیکوال ماریو ویرهاس اویسا سره یې دیرش کاله دښمني وپالله او اخیر یې د مکسیکو په یوه روغتون کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د مارکیس همزولي پیروی لیکوال او د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکي ماریو ویرهاس اویسا وایي یو ستر لیکوال مړ شو. دا هغه لیکنو زموږ د ژبې حیثیت پیاوړی کړ، خو دا هغه ناولونه به پاتې شي او تر مړینې وروسته به هم د خلکو زړونه ګټي. ګبریل ګارسیا مارکیس څه موده مخکې سکاربی ونیو او د اپریل په درېمه د مکسیکو په یوه روغتون کې بستر شو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د مارکیس پر مړینه یو متخیل لیکوال له نړۍ سترګې پټې کړې. جمهور رئیس اوباما څرګنده کړه چې مکسیکو ته په یوه سفر کې له مارکیس سره لیدلی وو او هغه د سل کاله یوازیتوب کتاب ورکړی وو. د مارکیس دا خبره ډیره مشهوره ده چې وایي زه به خوشاله وای چې کتابونه مې تر مرګ وروسته چاپ شوي وای، ځکه هغه وخت به د شهرت او فوقالعادګۍ په دې تجارت کې راګیر نه وم او مجبور به نه وم. ګبریل ګارسیا مارکیس څو کاله مخکې په کولمبیا کې د هسپانوي ژبې د نړیوال کانګرس په غونډه کې ویلي وو د سل کاله یوازیتوب د لیکلو په وخت کې دا په خوب کې هم نه راتېرېدل چې یوه ورځ به دلته اعلان کوم چې د دې کتاب یو میلیون کاپي هم خرڅ شو، یعنی د یو میلیون کاپي چاپ شوی وی او هغه هم خرڅ شوی ول هم دې سره د ازادي رادیو د دې سات خبری مجله هم سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره ده. په خیر راغله.
تشکر از شما آقای شبر. سلام شنوندای عزیز، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. روی